در استدیوست خوش آمدین سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشې. قدرمن و اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د طالبانو د نصاب په اړه راپورونه ردوي، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي 500 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپوي. په آرام سمندر کې د امریکا په هوایی ایالت کې سهوند توغندي د لګیدو خبرداری اعلان شو، او د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید 500 جمع یو رایې ونه ګټلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 500 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ورسره د 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقبل آزادي رادیو ته وویل:
خوشبختانه د راتلونکو 500 کلونو لپاره موږ 15 میلیون ډالر په دې برخه کې لویسې ناخیسي. همدا اوس چې زه راغېږم، عملا د 500 میلیونه جلد کتابونه د چاپ تدارکاتي پروسه پیل شوې. په راتلونکو څو میاشتو کې به کافي اندازه کتابونه چاپ شي او زده کوونکو ته به وویشل شي.
تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو شکایت کړی و چې درسي کتابونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اورزګان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي. په اورزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي پرون آزادي رادیو ته وویل بهرنیان چې ډیری پاکستانی ډاکټران دي د وسلوالو طالبانو د ټپیانو په درملنه کې همکاري کوي. خو دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش وایي له وسلوالو طالبانو سره په نورو ولایتونو کې هم بهرنیان همکاري کوي.
نه یوازې په اورزګان کې، بلکې په هلمند، فراه، ننګرهار، درزاب، د جوزجان اکثرا خارجیان طالبانو سره همکاری کوي، هم د تعلیم و تربیه او هم د دوی په لیکو کې د دولت ملي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي.
شاغله رادمن شوی ملي اردو پرون شنبه د اورزګان په مرکز چارچینو او دهراوت کې شپږ کلی تصفیه کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وايي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګانا او وردو جولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دا دوی ولسوالۍ له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د والی برسیال ګل محمد بیدار آزادي رادیو ته وویل
حکومت مسلمان دی چې دا ژمې کې مرکزي حکومت همکاري وکړي، ناټو قواو سره یو ځای، هوایي زمینی د کومانډو سره یو ځای، محلي قوتونه د دوی د قوماندې لاندې دي او آماده باش دي چې دغه ولسوالۍ باندې جنګونه وکړي تر څو دا ولسوالۍ بېرته ونیسي.
تر اوسه پورې دقیقا نه دی ویل شوي چې د یمګان او وردو ولسوالیو د تصفیې لپاره به کله پوځي عملیات پیلېږي، خو حکومت تر دې مخکې د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی و. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. عمران خان چې غواړي د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي، وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره لیدل به ورته د یوې ترخی ګولۍ تیرول وي، خو که د سش کال په انتخاباتو کې بریالی شو زړه نازړه به دا کار وکړي. د پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته په اشاره چې پاکستان یې په افغانستان کې د یاغي ډلو په ملاتړ تورن کړی دی وویل: هو، موږ به خبري وکړو، راته به سخت وي، خو باید یوه ترخه ګولۍ لستوني تیره کړم او وبینم. د امریکا له لوري له پاکستان سره چلند نامناسب وباله. عمران خان چې په خوا د پاکستان د کرکټ لوبغاړی و، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی. د پاکستان پر راتلونکو پارلمان انتخاباتو کې چې غالبا د روان میلادي کال په جولای کې کیږي، د صدر اعظم چوکۍ ته د رسیدو هیله لري. په پاکستان کې صدر اعظم هغه ډله ټاکي چې په پارلمان کې اکثریت ولري. د ایران دولتي خبري اژانس ارناوي په دغه هیواد کې پر ټلګرام شبکې بندیز لري شوی دی. ټلګرام چې په ایران کې ډیر خلک کاروي، د روسیو اعتراضونو په لړ کې بند یا بلاک شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د شیراز، اصفهان، بندر عباس، رشت او رومي په ګډون د ایران د ګڼو ښارونو له اوسیدونکو سره خبري کړي او هغوی تایید کړل چې اوس ټلګرام کارولی شي. په آرام سمندر کې د امریکا د پوز قمندان اعلان کړی چې هوایی ایالت د بالستیک توغندی کوم خطر نه دی متوجه. تر دې مخکې په تیروتنه د هوایی اوسیدونکو ته یو تلیفوني پیغام ورغی او خبرداری ورکړل شو چې د ځانونو د خوندیتوب غم وخوري. د امریکا د پوز یو بیان پرون شنبه اعلان وکړ هوایی ته یې د بالستیک توغندی هیڅ کوم تهدید نه دی موندلی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندید د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې خپلې نه کړې چې د دوهم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی شي. نږدې د ټولو شمېرل شویو رایو له مخې زیمان 8.6% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو بل مخکښ کاندید یژی دراهوش 6.6% رایې ګټلې دي. نوري رایې په و نورو کاندیدانو ویشل شوې دي. اته بجې او 5 دقیقې دي. ازادي رادیو اوري. د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د طالبانو نصاب ته اجازه نه ورکوي.
په افغانستان کې د یوازنی واحد افغاني نصاب ترویج زموږ پالیسي ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکوي.
د ورزګان چارواکي وایي طالبانو ته پاکستانیانو روغتونونه جوړ کړي دي.
کوم کشمیر او کورونه رسیدلي دي دوی سره پاکستانی ډاکټران دي دوی چلوي کوي.
دفاع وزارت امریکا له لوري د بی پیلوټ الوتکو 200 پوځیانو د راستولو هرکلی وکړ.
دوی مونږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي او هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت پاړه وایي.
دا چې ادعا کیږي چې په افغانستان بانک کې داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي، دا د بنسټه ادعا ده.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12.5 او FM 100.15 اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څانګي او حقیقت سره. اوس ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوی وسلوال طالبان د دغه ولایت په ځینو ښوونځیو کې خپل نصاب تدریسوي. د پوهنې وزارت وایي په لوګر کې د زده کوونکو په وړاندې ځینې ګواښونه شته، خو داسې راپور رسمن نه دی ورسېدلی چې هلته دې بل نصاب تدریسي شي. تر دې مخکې د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ویلي و چې د لوګر د ټول سوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسیږي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه نه مني چې دغه ولایت د ځینو ولسوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسیږي. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ یا IWPR په پرونی راپور کې ویل سوي چې د دغه ولایت ځینو ښوونکو او زده کوونکو ورته ویلي وسلوالو طالبانو د دوی پر محلي ښوونځیو خپل نصاب ورته پلی او دیني زده کړو ته یې تر نورو لومړیتوب ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه انسټیټیوټ ته ویلي دوی د ځینو مضامینو پر ځای خپل هغه نصاب ته داخل کړي او ځینو ښوونځیو ته یې خپل دیني عالمان د تدریس لپاره لیږلي دي. خود لوګر والی وای وسلوالو یوازې د څو ولسوالیو په ښوونځیو کې د سیرت النبی او نورو دینی مزامینو د ورزیاتېدو غوښتنه کړې وه. محمد علیم فدایی دا نه مني چې په کوم ښوونځي کې دي وسلوالو طالبانو د خپل نصاب تدریس روان کړی وي.
تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو یوازې په سرخ او دینی نورو ولسوالیو وسلوالو دا غوښتنه کړې وه چې یوازې د سیرت النبی کتاب به هم اضافه شي چې هغه زموږ په نصاب کې هم د پخوانه شامل وو. په ځینو ځایونو کې که ورسره دا ویل کېږي چې په دې کې د قرآن شریف اضافه شي یا د دې کې سیرت النبی اضافه شي، دا داسې یو موضوع نه ده چې د نصاب تدریس تر پوښتنې لاندې راولي، بلکې دا نصاب لاغت کېږي.
د لوګر والی وای څنګه چې په لوګر کې د مرغومي یا جدي میاشتې لومړی نیټه شوونځي رخصت دي، نو د آی ډبلیو پی آر د راپور کارولو ته هم د شک په سترګه ګوري. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ته په خروار ولسوالۍ کې د مرکزی لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکی ویلي چې د دوی له نصاب څخه ځینې مضمونونه ایستل سوي او پر ځای دینی مضامین ور اضافه سوي دي. دا نه ده معلومه چې دقیقا کوم مضامین له تدریسي نصاب څخه ایستل سوي دي. د دغه انسټیټیوټ خبریال خانولی احمدزی په څرخ، برکی برک او خوشی ولسوالیو کې د ورته ستونزې یادونه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغانستان نصاب په ټوله سیمه کې له اسلامي اصولو سره برابر دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له نافذه تعلیمي نصاب پرته بل نصاب پر زده کوونکو وتپي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
نصاب په برخه کې په ځینو ځایونو کې موږ ته رپورټونه رسیدلي، خو په رسمي ډول سره هغه څه چې عملاً د بل نصاب تدریس په ښوونځیو کې وي هغه موږ لا راپور نه لرو. له ولایتونه خصوصا لوګر نه د پوهنې وزارت نصاب یو اسلامي یو افغاني یو سټنډرد نصاب ده. هیڅ داسې څه پکې نشته چې موږ د کوم زده کوونکي ته د افغانستان د افغاني اصولو او اسلامي اصولو خلاف څه ور زده کړو. زموږ موقف د پوهنې وزارت په حیث ده چې په افغانستان کې د یوازنی واحد افغانی نصاب ترویج زموږ پالیسی ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکو.
د وسلولو طالبانو د واکمنۍ په وخت کې په تعلیمي نصاب کې تر عصري زده کړو دینی زده کړو ته ډیر لومړیتوب ورکول سوی و. هغه وخت جنو هم نسوای کولای شوونځیو ته ولاړ سي.
لوګر ولایت څخه له روزګان ولایت څخه لوګر ولایت ته ځو. د دغه ولایت چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوي وسلوال طالبان د دغه ولایت په ځینو ښوونځیو کې خپل نصاب تدریسوي. په روزګان ولایت کې امنیتي چارواکي بیا وایي چې پاکستانیانو په دې ولایت کې د طالبانو د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي. د دوی په وینا دا مرکزونه چې په جګړه کې ژوبل شوي طالبان پکې درمليږي پاکستان تمویلوي او ډاکټران یې ورته رالېږلې دي. په دې اړه نور حال له روزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمی په لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په اورزګان کې د طالبانو درملنې ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او د هغه طالبانو درملنه پکښې کې کوي کوم چې د افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ټپیان کیږي. نوموړي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ترینکو ټاډوند په محمد نبی خان اډه کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې جوړ شوي دي چې پاکستانی ډاکټران پکښې کې دي او د طالبانو هر راز درملنه کوي.
کوم کشمیر پرونه راز رسیدلی دی د دوی سره او سانه شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي چې او دا پرونه رسیدل دي هم په چرچنوي استقامت کې هسته کوم کلینیک جوړ کړل ده دوی ته دوی کوي.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د دوه نیمو میاشتو لپاره ځکه وتړل چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د جراحي مرکزونو د جوړولو غوښتنه کول چې بیا د حکومت سره تر موافقې وروسته یې خوشي کړل. ښاغلي قیمتي د خپلو خبرو په یوه بېله برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو شلو ورځو راهیسې د ترینکو ټاړوند سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې پر مهال یو سل دوه دېرش تنه وسلوال طالبان وژلي او نږدې اتیا تنه یې نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجې او څوارلس دقیقې شوې. د ازادي راډیو مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نویو امریکایي روزونکو را رسیدل به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو له کمیدو سره مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا دا وخت د افغان ځواکونو تجهیزات تر ډیره امریکایي دي چې ورته چې د دغه تجهیزاتو د روزل لپاره افغان ځواکونه د امریکایي سلاحکارانو مرستې ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د زرو امریکي روزونکو د راستولو په تړاو د سپینې ماڼۍ او پینټاګون پریکړه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې برخلیک ټاکونکي بولي. د یاد وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس باندې هم دوی موږ ته تجهیزات راکوي، ټکنالوژي راکوي، او هم د دغه تجهیزاتو په مورد موږ ته تعلیم او تربیه او صورت د استعمال د محاربې او هغه وخت چې مونږ د تروریستانو په مقابل کې جنګیږو هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د امریکا فوز پریکړه کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په هدف په راتلونکي پسرلي کې افغانستان ته نوي روزونکي او پوځي تجهیزات ولېږي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې شاوخوا زر تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته سول کېږي چې په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې به ورنه کار واخیستل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې په نمایشي عملیاتو د امریکا او افغان حکومت پام بلې خواته واړوي. د دغه کمیسیون غړی نواب منګل وایي چې افغان حکومت او امریکا باید د پاکستان په دا ډول څرګندونو تیر نه وزي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د تازه څرګندونو په اړه پوښتنه کړې چې آیا پاکستان په رښتیا هم په خپل خوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره عملیات کوي؟
زما په نظر د دوی دغه څرګندونې دا ټولې په بنیاد دي، د خلکو غلطونه ده، اذهان بلې خواته څوکي. نو هیله مده ده چې د امریکا او حکومت د خبرې ډېره توجه وکړي، هغه خبره ورسره ونه مني چې بیا هم کېدای شي دوی ته بیا پرې برکي لکه موږ ته چې د شپاړس کالو په جریان کې پرې برکي.
څه کول پکار دي چې پاکستان دغه څرګندونې له شعار نه عمل ته راپیاده کړي، یعنې عملي اقدامات ورنه وغواړي؟ افغان حکومت باید څه وکړي او نړیواله ټولنه؟
نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا د پاکستان په دغو غولونکو خبرو باندې باید ونه غولېږي. تروریستان د پاکستان په خاوره کې باید هلته وځپل شي، او همدارنګه هغه اډې او هغه مرکزونه چې د آی اس آی د پاکستان فوج لخوا ورته ورکړل شوي دي هغه د ټول افغانانو ته معلوم دي. په میرمشاه کې به موجود دي، په کوټه کې موجود دي، په پېښور کې موجود دي، په لاهور کې موجود دي، په کراچۍ کې موجود دي. دا مرکزونه نه پاکستان کار کولی شي، صرف دومره کولی شي چې د ذهنیت وړوي چې موږ دوی په مقابل کې جنګیږو. نه، عمل ته دا کسان کولی شي چې دوی هلته پرېنږ.
په پاکستان باندې فشارونه زیات دي، پاکستان به دې ته اړ کړای سي چې د تورستي ډلو د ځپلو لپاره عملي اقدامات وکړي؟ تاسو نظره
کوم ممکنه امکاناتونه چې امریکا کار اخیستی دی دا 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 د ډېر ښه کار دی، دغه ته کوي ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پاکستان دې ته مجبوریږي چې واقعیت ووایي او د نړیوالو سره مرسته وکړي.
مرکه مو له ازادي راډیو څخه واورېده. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د نامنیو او وروستیو سیاسي تحولاتو ترڅنګ په افغانستان باندې د یوې مافیایي کړۍ موجودیت د ټال لرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو علت بولي. دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د ولسي جرګې په پرونی غونډه کې په دې اړه دغه کمیسیون د څېړنو نتیجې وړاندې کړې. ویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل بیلابیل کورني او بهرني علتونه لري. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي کشیر حکومت د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو لاملونو ته جدي پاملرنه ونه کړي. په 1990 لمریز کال کې به د یو ډالر بیه په افغانستان کې 15 افغانیو ته لوړه شي. د دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د دغه کمیسیون څېړنو نتایج وړاندې کولو پر مهال وویل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو یو لامل په افغانستان بانک کې د یوې مافیایي کړۍ موجودیت دی چې ډالري احتکار کړی.
د افغانستان بانک اوسنۍ رهبرۍ لوري یوه مافیایي کړۍ رامنځته شوې ده چې د ډالرو په احتکار کې لاس لري. هر میاشت له 50 میلیونه ډالرو ډېر د افغانستان بانک له لوري لیلام ته ایښودل کېږي. په خواشینۍ سره چې دغه پیسې د یوې مافیایي کړۍ له لوري له هېواده بهر قاچاق کېږي.
صادر مشه
د کمیسون سړنی په ډاګه کې چې نا امنی په هیواد کې سیاسي ستونزې د نړیوالې ټولنې د مرستو پنګونې او صادراتو کمیدل د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د ارزښت راټیټېدو مهم کورنی عوامل دي د کمیسون له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو ځنډول او په ایران باندې بندیزونه د ډالرو د بیو د لوړوالي بهرني لاملونه یاد کړي دي خو د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق تیرونی په کابل کې ویلي وو چې سیاسي کړکیچونه په ګاونډیو هیوادونو کې د بهرنیو د بیو ښکته پورته کېدل او د کال په وروستیو کې د حکومت د بودیجې مصرف د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو عمده لاملونه بلل کېږي د نوموړي په خبره په وروستیو دوو میاشتو کې رامنځته شوو سیاسي کړکیچونو د بهرنیو اسعارو په لوړېدو مستقیم اغېز کړی خو د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور په دغه بانک کې د هر ډول مافیې کړیو د موجودیت ادعاوې بې بنسټه بولي
دا چې ادعا کېږي چې په افغانستان بانک داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي دا بې بنسټه ادعا ده ځکه د افغانستان کارکوونکي او رهبري پلاوي نه ډالري اکاونټ لري وظیفه چې د ډالرو لیلام ده د مستبدو شعباتو د یو حیات د نظر لاندې په آزاد او رڼه
د افغانستان بانک مسولین په دې باور دي چې څومره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچونه او بې ثباتیو کې کموالی راشي همره ورسره د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت او بیه لوړیږي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
اوس هم اجمل اندر توای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
سیاتل ټایمز ورځپاڼې د امریکا د پوځ د مرکزی کمانډانې د مشر جنرال جوزف ووټل او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه ترمنځ په وروستیو ټلیفونوي خبرو ریپورت خپور کړی او د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر د خبرې شوې خبر پاڼې په قول وایي جنرال ووټل د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته ډاډ ورکړی چې امریکا به په پاکستان کې په یو اړخیزه توګه پر اهدافو بریدونه ونه کړي ورسپانې سیاته کړې په دې ټلیفوني خبرو کې جنرال ووټل پاکستانی لوري ته یو ځل بیا د واشنگټن هغه اندېښنه یاد کړې چې افغان طالبان د پاکستان خاوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاری ورسپانې دا خبرې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال آصف غفور په حواله کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د امریکا او پاکستان د لوړپوړو پوځي جنرالانو ترمنځ د شو ټلیفوني خبرو دقیق وخت ونه خود ویل دا خبرې د دې اونۍ په لومړیو کې شوې سیاتل ټایمز وایي د امریکا او پاکستان لوړپوړي پوځي جنرالان وروسته لاغې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې امریکا د پاکستان سره خپلې میلیونونه ډالره پوځي او امنیتي مرستې له دې کبله وځنډول چې دا هیواد د هغه وسلوالو طالبانو پر ضد په موثرو اقداماتو کې پاتې راغلی وباله چې په افغانستان کې بریدونه کوي ورسپانه زیاتوي چې جنرال باجوه په دې ټلیفوني خبرو کې امریکایي جنرال جوزف ووټل ته ډاډ ورکړی چې هیواد د پاکستان په خاوره کې د افغانانو د فعالیتونو په اړه د امریکا په اندېښنو پوهیږي او لا د مخه پر خپل خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد څو عملیات پیل کړي دي نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د هغه ویډیو په اړه چې په دې وروستیو کې پر یوټیوب خپره شوې او پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو سرتیری لیدل کېږي چې په افغانستان کې د یوې ملکی لارې پر هنداره د ټوپک ډس کوي لیکنه کړې ورسپانه لیکي د دې ویډیو له خبرېدو وروسته داسې ګومان کیږي چې ښایي ځانګړو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دوی لپاره له ټاکلې کړنلارې سرغړاوی کړی وي او د امریکا پوځ له همدې کبله څېړنه پیل کړي د خبرې شوې ویډیو په یو برخه کې ښکاري چې یو امریکایي سرتیری له نږدې واټن څخه د یوې ملکي لارې د ډرایور پر هنداره د یوې وسلې ډس کوي هنداره ماتیږي خو دا نه څرګندېږي چې د لارې چلوونکی ټپي شو کنه دا هم نه ده څرګنده چې سرتیری ولې داسې کوي نیویارک ټایمز وایي دا ویډیو چې وسله یوټیوب لري شوی یوې کمپنۍ چې پوځي یونیفورم پلوري د بازار موندنې د تبلیغاتو لپاره خبره کړې ورسپانه د امریکا د پوځ د مرکزی کمانډې د مشر جنرال جوزف ووټل له خولې وایي خبره شوې ویډیو چې شاوخوا څلوېښت بېلابېل کلیپونه پکې راټول شوي نه رسمي ویډیو ده نه اجازه ورکړل شوې او نه هم د امریکایي سرتیرو مسلکي توب ښیي نیویارک ټایمز وایي په ویډیو کې هغه وسله چې ډس ترې کیږي د یوې ایټالوي کمپنۍ لخوا جوړ شوی تکتیکي ټوپک دی چې پولیس او پوځیان یې په ځینو مواردو کې د چاپو پر مهال د دروازو ماتولو لپاره کاروي ورسپانه د یو امریکایي سرتیري له خولې چې له پیښې خبر دی او دا ویډیو یې هم لیدلې ویلي دا وژونکي وسله نه ده او له ویډیو ښکاري چې ښایي ربړي او یا پلاستیکي مردکه یې کارولی رسپانه وی امریکایی پوځیان کله چې یو داسې موټر ونږدې کیږي چې ممکن دښمنانه نیت ولري د ځواک کارولو په برخه کې ځانګړي اصول لري او په دې ویډیو کې دا نه څرګندېږي چې دا اصول څومره مراعت شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو کې خبرداری ورکړی که د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي اتومي تړون کې بدلون را نشي واشنگټن به له دغه تړونه ووزي. چین او روسیې د دغو څرګندونو او د امریکا د وروستیو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروي.
چین یو بار بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د 2015 میلادي کال د اتومي تړون ملاتړ وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د رواندا د سفر پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ټلیفون کړی او ویلی دی چې د تړون تطبیق نه دی منحرف سوی، بلکې د سینهوا خبری اژانس په حواله دغه تړون به له ځینو نویو پیچلو عواملو سره مخامخ سي. رویټرز اژانس د وانګ یی خبری راخیستی چې ویلی دی د اټومي تړون تطبیق د ټولو شکیلو لوري مسؤلیت او د نړیوالې ټولنې یو ارمان دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د دغه تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غوښتنو په تړاو په خپل اول عکس العمل کې ټینګار وکړ چې نه به اوس او نه به په راتلونکي کې په دغه اټومي تړون کې کوم تغییر ومني. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له ایرانه د بندیزونو د کمیدو موده تمدید کړه، خو په عین حال کې وویل دا آخري وار دی چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کېدل تمدیدوي او د دغه تړون نیمګړتیاوې باید حل سي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې یا دې د دغه تړون ویجاړونکي نیمګړتیاوې اصلاح سي یا به د امریکا متحده ایالاتونه له دغه تړون څخه ووځي. چین او روسیې پر دې موضوع اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت معین سرګی ریابکوف پرون شنبه په مسکو کې وویل هیواد د امریکا د وروستیو اقداماتو له کبله اندېښمن سوی دی. هغه زیاته کړه روسیه په دې باور ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له مخکې تصمیم نیولی چې له ایران سره له سوي تړون څخه ووځي. د راپورونو له مخې ریابکوف ویلي چې دا کېدای سي د واشنگټن تر ټولو ستره تېروتنه او د امریکا د پالیسۍ یوه ناسمه محاسبه وي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کېدو د څلور میاشتنی تمدید په باب د ډونالډ ټرمپ تصمیم ته په اشاره په یو بیان کې ټینګار کړی چې امریکا به د ایران خطرناک او بې ثباتوونکي کړنې ونه زغمي. پر اټومي موضوع دغه تړون د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو. په دغو شپږو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسا، روسیه، چین، دغه راز جرمني راځي. د تړون له مخې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړی سوي، په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي.
په فرانسې کې یو ډول بوټونه جوړ شول چې که پښو کوونکی وپرځي نو په هغه کې نصب شوي سینسرونه سمدستي ډاکټر یا د پرځېدلې کس خپلوانو ته خبر ورکوي. دا بوټونه د زړو یا بوډاګانو، د ودانیو د کارګرو او غرختونکو لپاره ډېر ګټور دي. د فرانسې ایوون سټارت اپ دا زیرک یا سمارت بوټونه جوړ کړي او د 2013 کال د الکترونیکی محصولاتو په نندارتون کې وړاندې کړي دي. د بوټونو په منځ کې جی پی ایس، سرعت میچونکی او نور سینسرونه ځای پر ځای شوي دي. کله چې څوک دا بوټونه په پښو کړي نو سینسرونه فعال شي. دا ګجټ له موبایل سره همغږه کېدو ته اړتیا نه لري ځکه چې بوټونه ټول معلومات د جی پی ایس او جی ایس ایم او همدارس ال او آر ای چپسونو په وسیله پروسس کوي او د پرزیدلې کس خبر د هغه د پرزیدو له دقیق ځای سره لیشي. دا بوټونه به د عامو خلکو د استفادې لپاره په شپږو میاشتو کې بازار ته راووزي او په پیل کې به یې بیه د سل تر یو نیم سل ډالرو ترمنځ وي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
زه قدم گل د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د برې چوترې اوسیدونکی یم. کوم پیغامونه چې د چوترې څخه تاسو ته رادیو ته وشول د اوبو سړک مبارکې دا ټول رښتیا ده، حقیقت دا.
د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د برې چوترې نه تماس کیم، صبط خان مې نوم ده. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي دا د افغانستان چې کوم رسوم راز کار دي کې د لوګر دی ولایت کې د هر ولایت یاري پروژې ته هر یو سرک ته هر یو کار ته توجه شوې ده او ډیر روان دي خودی محلی پولیسو ملی پولیسو ملی اردو امنیت دې ته هیڅ پام درنه نکېږي خودی واسکر په ماش کې 0 روپۍ چې ګوال ایران غي
زه د لالي په بل نه خبرې کوم پاکستان امریکا او افغانستان غړي چې دغه ډېر هغه دې ټول دروغ وي اوس په وزګان کې شپخانه جوړې کړې پاکستان
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
د سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اته بجې او دېرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 500 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ورسره د 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي د ارزګان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرانیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي په ارزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي پرون ازادي رادیو ته ویلي وو بهرانیان چې ډیری پاکستانی ډاکټران دي د وسلوالو طالبانو د ټپیانو په درملنه کې مرسته کوي د برښنا ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګان او وردو جولسوالیو د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دا دوی ولسوالۍ له څه باندې 2 کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي عمران خان چې غواړي د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره لیدل وربه ورته د یوې ترخې ګولې تیرول وي خو که د سږ کال په انتخاباتو کې بریالی شو زړه نازړه به دا کار وکړي د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي په دغه هیواد کې پر ټلګرام شبکې بندیز لري شوی دی په آرام سمندر کې د امریکا د پوځ قومندانې اعلان کړی چې هوایي ایالت د بالستیک توغندي کوم خطر نه دی متوجه او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې ګټلې دي خو یو کاندید هم 50 جمع یوه رایه نه ده ترلاسه کړې تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.15 څپه دوام کوي د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام ولې اوس هم ډیر ځوانان نشي کولای له خپلې کوژدنې سره وګوري کوم مسایل سبب شوي چې دوه کوژد شوي ځوانان د یو بل لیدلو محروموي او که چیرې دا موقع برابر شي چې یو ځوان له خپلې کوژدنې سره وګوري او وغږیږي دا یې پر راتلونکي ژوند څه اغېز کوي دا خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې
ارګنی شرمګنی
فاصله ودنه ویني ان دا ورته ګرانه تمامېږي کچېره نظریات مختلف وي
دا د محبت لامل ګرځي دا ډېر بهترین کار ده
زما په نظر بریالۍ ډله همغه ده چې دوه خپل منځ کې کوشش کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونه باندې خبرې وکړي
د افغانستان په ډیرو سیمو کې اوس هم زوم ته اجازه نه ورکول کیږي چې لا کوژدې ورسته د خسر کوړه لاړ شي او لا خپل کوژدنې سره وګوري په ډیرو مواردو کې د انجلۍ پلار ورور یا نور خپلوان مخالفت کوي او دا ځان ته پیغور ګڼي چې زوم یې کوړه راشي د دغه سیمو مسایلو لکه بل ډیر کله د خپلوي په رښتو کې ستونزې او مخالفتونه رامنځته کیږي او د دوستۍ پر ځای د دوه کورونو ترمنځ دښمنی پیلېږي که څه هم دغه کورنۍ د خلکو له شرمه له یو بل سره اړیکه نه پرې کوي خو مینه او احترام یې ترمنځ کمیږي او له واده وروسته یې بیا انتقام له انجلۍ اخیستل کیږي دوه ځوانان په همدې اړه د خپلو سیمو حال راته وایي
زما نوم متی اولا دی د لغمان سیمې اوسیدونکی یم هلته رواج دا دی چې زوم کور ته نه پرېږدي نو دا یو ار ګڼي شرم ګڼي او ځینې کسان چې مثلا ښارونو ته وتي دي هغوی به دا رواج د منځه وړلی دی
دمونم برشنا دمون پسی مکیت اجازه نور کی دا دمون مشران اجازه نور کی سه فل کوژن سره یو یو ګوری هیڅ اجازه نلری کلیوالم دس خبر پسی کی سه دا نامزات ول راضی
لا کوژتن سره نلی دل وسنی ستونزنه ده بلکې په خوا هم ځوانانو نشپای کولای چې لا یو بل سره وګوري صدیقه هغه میرمنه ده چې ورونو یې نه غوښتل خپل کوژدن سره وګوري او کله به چې کوژدن راغی دا به د تری یا مکور کې ترپټوله خو کله چې نو موړی واده کړه څوار لس کاله بیا خو سرګنۍ د پلار کور ته پرې نه خودله
سره واده یې کړلم سره یې وړم کور ته زه ذاتي څوار لس کاله بیخي پرې نه خودلم نه څوک دروازې ته راته را پرېښوده نه مې خور نه ورور نه څوک ذاتي وارې لکه لیونۍ دسې څوم همداسې به مې زړل د شپې د ورځې پیل وایي چې څه دې نه دي کړي داسې ما چې زه د پلار کور لرم زه ورور لرم تا ته به کتلي وو راتللي به شنه غولی کوم نه زوم را پرېږدم راسه یې ورې واده وکړه زه به چې درغلم نه ستړی مچه راکوله نه پرېښوده په ما یې ریشخند وایي
د پکتیا اوسېدونکي مینه ابراهیم خیل وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانه نشي کولی خپلې کوژدنې وګوري خو د هغې په باور دغه نه لیدل د هغوی په راتلونکي ژوند ډېر بد اثر کولی شي
زوم نشي کړی د مونږ په سیمو کې د خسر کور ته د کوژدې په وخت کې ورشي یا به ورونه نه پرېږدي چې نجلۍ ورسره وویني یا به پلار نه پرېږدي چې ورسره وویني او دغه حساسیتونه چې د دوو کورنیو ترمنځ رامنځته کېږي کېدای شي یو علت یا هم همدا وي کله چې یو نجلۍ خپل خاوند مخکې تر واده نه وي لیدلی یا هغه هلک چې دغه نجلۍ نه وي لیدلې هېڅکله نه وه لیدلې نو پس له واده نه یې ویني دا ورته ګرانه تمامېږي که چېرې یې خوښه نه وي نظریات یې مختلف وي جګې ټیټې خبرې ولري او د یو د بل د فکر مفکورې مخالف دي
ساجد مومن چې له کوژدې وروسته ډېر ځله یې له خپلې کوژدنې سره لیدلې وایي همدا لیدل او خبرې سبب شوي چې دوی اوس خوشحاله ژوند لري
ځان چنن مخکې له واده د کوژدن په وخت کې زه ورغلی یم هلته نو په هغه وخت کې موږ سره معرفي سو یو بل سره هغه کوم رواجونه سه یا موږ درلودو یا کوم عادات موږ خانواده کې درلودو هغه مې ټول ورته وړاندې کړی او تښوولې مې د سره خلاص کړی او دوی هم چنن د خپل موږ تښوولې دي د خپل عادتونه په آینده کې څوړه مفکوره لري یا څه غواړي نظریات ټول سره شریک کړی دي یو له بل سره خبرې کړی دي په هر څه کې بیا ورسته له واده مو ډیر شکر الحمدلله ډیر خوشاله ژوند مو ده کور کې هم له دې څخه ډیر راضي دي نه له دې راضي دي چې ما مخکې ورته ویلي وو سره اخلاص او څه زه باید ولاړ شم هلته په کوم طریقه باندې دا رفت آمد دا خبرې احترام متقابل ته په کوم رقم یې په کوم انداز باندې نو دوی څه زه ښه خاطره لرم نو ما پیغام هم ټولو خلکو ته دا ده چې اجازه ورکړي هغو خلکو ته
که څه هم لا دیني اړخه د کوژدنې لیدل او له هغې سره ناسته ولاړه کومه ستونزه نه لري بیا هم ولې کورنۍ د زوم د راتګ مخالفت کوي دیني عالم مولانا محمد علیم بسمل مو هم دا پوښتنه ځوابوي
دلته دوه مسلې دي یوه د ټولنې رواج او دود ده او بل اسلام او شریعت د اسلام او شریعت حکم خو ټولو مسلمانانو ته معلوم ده چې کله یو څوک د چا کوژدن سي شریعت دغه سره د هر څه جواز ورکړی که د پلار په کور کې که د خاوند په کور کې په دې کې هېڅ ستونزه نشته او نو کوم توپیر پیدا کوي حکم او بل د ټولنې دود رسم او رواج د ټولنې فرق ښیي په ځینو ټولنو کې دا شی عیب ګڼل کېږي د چغل بازی په اصطلاح په ځینو ټولنو کې کوم خاص عیب نه وي نو د ما خپل نظر دا ده چې کومو ټولنو کې مثلا دا شی عیب ګڼل کېږي نو که هغه د ټولنې دود رسم دستور رواج په پام کې ونیول سي دې کې هم ستونزه نشته خو لیکن د بلې خوانه که دغه خلک هم په دې باندې وپوهول سي چې د خپل کوزدن سړي ته شریعت روا کړې ده په دواړو ځایونو کې نو دا هم ښه خبره ده لنډه داسې په شریعت کې د خپلې کوزدنې سره یو ځای کېناستل خبرې کول مخکې له واده کېدلو نه دې کې شرعانه هېڅ ستونزه نشته
مولانا بسمل وایي د خسر کور ته د زوم ورتګ د مینې د ډېرېدو لامل کېږي چې باید د نجلۍ کورنۍ مخالفت ونه کړي
زوم سي ده هغه د لور له وجې نه یا د خور له وجې نه چې بیا کله وښی سي د سړي ډېر نږدې دوست ترې جوړېږي نو زه خلکو ته دا مشوره ورکوم چې که چیرې د زوم راضي مخکې له واده نه چې غلبازۍ ورته وایي دا د محبت لامل ګرځي دا ډېر بهترین کار ده ځکه چې دنیا ټوله په محبت باندې ودانه ده او دنیا ټوله د کورنۍ نه جوړه ده دا خلک چې پیدا کېږي د زوم او د ناوې نه پیدا کېږي چې کله لږې نه محبت شروع سي ټوله دنیا کې محبت تقسیمېږي نو د ما خلکو ته دا مشوره ده چې که چیرې دا یو کار د محبت لامل ګرځي هغه ډېر ښه کار بلکې حکم کې مستحب نه هم اوړي
ولې ځینې کورنۍ دا شرم ګڼي چې زومې کور ته راشي او له خپلې کوژدنې سره وګوري او که د لیدلو موقع برابرېږي کوژده شوي ځوانان باید په کومو مسایلو خبرې وکړي په همدې اړه مو له ارواپو استاد ضیاالحق شم سره مرکه کړې افغانی ټولنه کې کله چې زلمی کوژده کوي دی له کوژدې وروسته نه پرېښودل کېږي چې له خپلې کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري د دې ګټه به څه وي او که سره ونه ګوري تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سره وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډېر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مسایده کېږي. یعنې د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نشي درلودلی یا سالمه اړیکه نشي ټینګولی د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نشي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي هغه بریالی وي هغه ژوند هغه ده او که نه نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېره ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې لرې نه یو بل سره اړیکې لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي اړیکې جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې اساسي تغیراتو کې چې راغلي دا شی ورو ورو له منځه ځي، اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي زمونږ عرفي مقاومت پاک لباندې پاتې دی. دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري، ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته ده او نه کېږي، هغه تقسیم نه عادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته تاوده نه دي او ګرم نه دي او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وایي. برعکس په هغو کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځ ته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاد معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تیښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځ ته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکې شته ده ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
که چېرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي، په ډېر مسایلو کې توافق موجود وي او خبرې وکړي په یو موضوع کې که دواړه خو هم فکره وسي نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي ولې یو بل وزغمي، دوی په راتلونکي ښه کورنۍ اوسېدلی شي ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي، د قضایاو په هکله باندې انتقادي تفکر دی، دواړه خواځان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي، اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي دا د په ټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني وده پورې ارتباط لري، اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي چې هغه متاسفانه نه کېږي په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډ مهاله کې پاتې شوي دي په هغو باندې خبرې کېږي، اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل ستروس پر نشته یا ډیره کم سره نه کېشته. زما په نظر بریالۍ ډله همغه ده چې دواړه خپل منځ کې وشي کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي او وایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کېږي، د کار جریان څنګه کېږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کېدلی شي، د دواړو خو کورنۍ ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه نه تیرېدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې یو بل ته پاتې کېږي، یو بل سره لګېږي، هغه کې دا د همغه شعور د بیرته پاتېوالي دلیل دی او پس د ډیرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي، بیا خلک همدا زده کوي، د ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي، وروسته کې بیا هغه وخت وخت نه وي او د حسرت وخت وي. متاسف
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو هم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري، بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنۍ ترمنځ مینه ډېره کړي. لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل خو پیژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پریکړې وکړي. خوږو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوایل لوړ شوی چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوایل تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوایل اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینوار یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو. امین صاحب محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دی؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتګ څخه. مو سه کال یعنی دیار لسو شپږ نیمې مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارده دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې وي او نور باقي منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټوله شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلی و، د هغې په مقایسه باندې تقریبا شپاړس میلیارده افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی و.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سح کلم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې دغې په تطبیق باندې تاباندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث د فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظوره شوله، تایید شوله، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نوز هم ښه شول، چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده مې څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو په هغه کې متاسفانه د فساد دغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارې راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د سور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سیکوډا په نامه باندې دی د سیکوډا سره به وصل، نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنې نه شي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته په دې الکترونیکي کې په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کوم برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کېږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي، نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات شتون زشته دي. په دې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې دغه نظارت وشي، چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي.
په کوم برخو کې چې فساد شته تاسو خپل هم یادونه وکړه، د دې پر وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسو هغه پایله ته رسیدلې سي نتیجې ته؟
نه، پایله ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامدار کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټری کېږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دی ګرځي چې مثلا کمال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوکې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې مونږ حاضر یو چې د نور ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړو. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا د هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود ندي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېر وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټول وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې تیریږي.
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته دري، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې وي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټر بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حداقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی، زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل یو د ګمرک؟
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې دغه موږ تر تبرسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې د کارمن وهل شوی او د موټر پرته د محصول نه نوي تیر شوی
نه، خیر نه نه نه، هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه، موږ ته کوم ابتدایي بررسی شوی دغه پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په باغ کې وو، تفاوت په محصول کې وو، تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغله وو، یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د دې ډول قاچاقبرو په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه مونسب، یو ورستې پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یې سی ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه په خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو، نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چا ته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي، او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا د خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې نه، په هغې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدیق خبرونه تر همدې ځای و، تر بیا ښه وخت.
شایسته نبکی مو پشت نینه